احمد شیبری هم د ازادي رادیو د څلورو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د چهارشنبې د ورځې د برید د تحقیقاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. د ښارونو امنیت څرنګه خوندي کېدلی شي؟ په دې اړه مو د پخواني لوی درسیس شیر محمد کریمي نظر اخیستی. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ مدني فعالان وایي دا ولسوالۍ لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ ده. او د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. وایس احمد برمک د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل احتمال لري چې هغه برید کوونکي چې د چهارشنبې پورس د کورنیو چارو پر وزارت حمله وکړه له دغو کورونو څخه وتلی وي. دی وایي دا باید معلومه شي، د کمرو له لارې هم باید معلومه شي چې دا موټر له کومې لارې راغلي دي. اوس هم په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې هغه کسان شته چې تروریستان ساتي، یا د دغو کسانو له کورونو راوتلي دي یا له کوم بل مسیر نه راوړل شوي دي. دا هر اړخیزو تحقیقاتو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د کابل د امنیت قومندان وایي د ملي شورا یو شمېر غړي، جنرالان او حکومتي مقامات په همغه شان وسایتو کې ګرځي چې د کابل په روسي برید کې ترې استفاده شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي اتو وسلوالو چې په مرمۍ ضد موټرو کې سپاره وو د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت ته د داخلېدو هڅه وکړه چې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل شول. د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي او مدني فعالان وایي دا ولسوالۍ لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ ده، او که پاملرنه ورته ونه شي ښایي وسلوال بیا پرې حمله وکړي. خو د تخار د امنیت عامر نظام الدین غوري ویل هڅه کیږي چې امنیتي ګواښونه ختم کړي او دشت قلعه کې بشپړ امنیت ټینګ شي. دښمن توانای مقابله رو بروی باور نه داره، بګان ان شاء الله دښمن لمنګ سره د مخامخ جګړې توان نه لري. منګ د دشت قلعه اوسیدونکو ته ډاډ ورکو چې ولسوالی به د دښمن له فعالیت پاک کړو او خلکو ته بیا امنیت ټینګ شي. وسلوالو درې ورځې وړاندې د دشت قلعه ولسوالی د څو ساتون لپاره ونیول چې بیا د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شاوتم بول شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي، 19 ژوبل دي او 18 نور نیول شوي دي. دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیات په ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، اروزګان، هرات، فاریاب، بغلان، تخار او هلمند ولایتونو کې شوي او افغان هوایي ځواک هم پکې ونډه اخیستې ده. په اعلامیه کې افغان ځواکونو ته د مرګ شوبلې د وختو په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه راز د دولت ضد وسلوالو هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان په تاریخ کې دا دوهم ځل دی چې ملکی حکومت خپله 15 دوره بشپړوي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې تر راتلونکو 6 ورځو پورې به په دې هیواد کې نوي پارلماني انتخابات کیږي. د پاکستان د نږدې 70 تاریخ نیمایي د پوځ تر واکمنۍ لاندې تیر شوی دی او د 15 ملکي حکومتونو مشران مخکې تر دې چې خپله قانوني موده پوره کړي له واک څخه لری کړی شوی دی. د شمالي کوریا مشر ویلي دی چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه پر خپل ژمنه کلک ولاړ دی. کیم جونګ اون دا خبره پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې کړې ده. د شمالي کوریا دولتي آژانس ویلي کیم په پیونګ یانګ کې له لاوروف سره په خبرو کې ویل چې د هیلمند د شمالي کوریا او امریکا شخړه به او لاټومي وسلو نه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو موضوع به د ګټورو خبرو اترو له لارې په تدریجي ډول حل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې له شمالي کوریا کتنه کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د شمالي کوریا یو لوړ رتبه مسؤل په نیویارک کې وکتل. دا کتنه د روانې مئی میاشت په 12 نیټه په سنگاپور کې د امریکا او شمالي کوریا د جمهور رئیسانو ترمنځ د تاریخي کتنې د چمتووالي په لړ کې ترسره کیږي. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال سره په سوریه کې د ایران د نفوذ او د ایران د پوځي حضور په اړه خبرې وکړې. د لیبرمن او سرګی شویګو ترمنس تر یو نیم ساعته کتنې وروسته د اسرائیل دفاع وزارت ویل دواړو وزیرانو په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او فعالیتونو په اړه بحث وکړ. اسرائیل وایي د خپل امنیت د اړتیا په ځانګړي ډول د شمالي پولو د امنیت په اړه د روسیې درک ستایي. د سوریه حکومت ویلي هڅه کوي له وسلوالو یاغیانو هغه سیمې بیرته ونیسي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. اسرائیل دې خبرې اندېښمن کړی او ویره لري چې پولو ته نږدې به حزب الله او د ایران نورې پلوي ملیشې ځای پر ځای شي. اسرائیل وایي ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې دغه شان پوځي حضور او فعالیتونو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د کورنیو چارو پر وزارت په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د حمله د تحقیقاتو په اړه وایي.
اساسا وسایط یا داخل شهر در خانه ها منازل شرطی نظام هستن، یا از خانه از اونا بیرون شده یا ای که بیرون شهر رو داشته، فعلا یک بررسی هم جانبه را ضرورت داره.
ولی د کابل د شهر په زړه کې دولت مخالف وسلوال بریدونه کولی شي، دا موضوع مو له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره شریک کړي.
امنیت ملی کابل خروالی ډیر تدابیر نیولی شي، نیولی دي او پی پویږیم چې څه باید وکړي، ولی نه عملي کیږي، یو اندازې پورې غفلت دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر اروپایي هیوادو ترې غوښتي دي چې د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکو نصرالله ستانکزي سره مطرح کړي.
داسې مسایلو کې چې هغه خپل اروپا او امریکا په تقابل کې دي، او بیا د موږ د یو ګاونډي هیواد منافع پکې نغښتي دي، په دې کې نه باید د افغانستان دولت مداخله.
په دې خبرونه کې مو له دې هم خبرو چې په نړۍ کې تر ټولو زیات عمر د چا دی. ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سمې سن هم لولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې احتمال نه ردوي چې د کابل په ښار کې په ځینو شخصي کورونو کې ترورستان ساتل کیږي. وایس احمد برمک نن ازادي راډیو ته وویل شای په کورنیو چارو وزارت باندې د چهارشنبه د ورځې د دوو زرهي موټرو حمله کوونکي هم له همدې کورونو راوتلي وي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان وایي د ملي شورا ځینې غړي، جنرالان او حکومتي چارواکي په داسې موټرو کې ګرځي راګرځي چې د چهارشنبه په ورځ ترهګرو د کورنیو چارو پر وزارت ورباندې حمله وکړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه وزارت باندې د چهارشنبه د ورځې د انتحاري او ډلې حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. وایس احمد برمکوای له بشپړې پلټنې وروسته به معلومه سي چې په دوو زرې موټرو کې سپاره حمله کوونکي له کومه ځایه او څنګه د وزارت دروازې ځان رسولی. ښاغلی برمک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا محل هم په یو شمیر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي.
کار مجریان داره برای ابتدایی.
هغه وایي لومړنۍ څېړنې روانې دي او دا باید تر اخره وپلټل سي. د کامرو له لارې به ولیدل سي چې دغه وسط له کومې لارې راغلي. تر اوسه هم په کابل ښار کې داسې شخصي کورونه سته چې په هغه کې تورستان ساتل او روزل کیږي. آیا دوی له دغو کورونو راوتلي یا له بېلابېلو لارو ښار ته داخل سوي، دا هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. د چهارشنبه په ورځ له زرهي موټرونه په استفادې اتو وسلوالو په کابل ښار کې د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ لومړی انتحاري او وروسته ډله ییزه حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي حمله کوونکي ونه توانېدل چې د وزارت ودانۍ ته ننوځي او په لومړي قراول کې د پولیسو له لورې له منځه یووړل سول. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی، خو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن چې له کابله یې د ویډیو کانفرنس له لارې واشنگټن کې خبریالانو ته خبرې کولې ویلي د دغې حملې تر شا د حقاني شبکې لاس دی، ځکه د نوموړي په وینا دغه شبکې له دې وړاندې هم له ورته تکتیکه استفاده کړې ده. هغه سوال چې امنیتي بنسټونه یې باید ځواب کړي دا دی چې حمله کوونکو له پوځي یونیفورم او زرهي موټر نه په استفادې څنګه وتوانېدل چې د کورنیو چارو وزارت تر دروازې ځان ورسوي. د کابل امنیه قومندان وای هغه موټر چې حمله کوون کور نه استفاده کړي اسناد نه لري او د پیژندنې لپاره چړنې روانې دي. داود امین د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ول په کابل ښار کې حمله کوون کو موټرو ته ورته بیا اسناد موټر اوس هم تګ راته کوي. د نوموړي په وینا د ملي شورا یو شمېر غړي جنرالان او حکومتي چارواکي له داسې موټرو نه استفاده کوي.
دا وسایت خو تاسو ته معلومه ده چې اکثرا د ایمو غټان ایمو چارواکي چې په پارلمان کې دي یا جنرالان دي یا په حکومت کې دي دغه خلک اکثرا ګرځي چون قیمت آسان ده ګرځي او دوی یو جواز هم لري ورته چې یو کارت پارلمان لري او د دې کارت د عزت په خاطر د دې کارت په حرمت په خاطر پولیس اکثرا دغه وسایت نه لري چې پوهیږي چې دا د مقامات دي د وکیل صاحب ده د وزیر صاحب ده د خپل دغه یا قومندان صاحب ده دغه خلک اکثرا پولیس هم په احترام سره چې دوی تلری دوی نه دري نو په دې اساس دښمن هم د دې نه استفاده کړي ده او استفاده کوي بیا هم کوي که دغه پروسه تطبیق نشي بیا هم دا استفاده کوي نو دغه عمله اجرا کړه په وزارت داخلي باندې.
ښاغلی امین تاییدوي چې پولیس داسې موټر نه دروي ځکه دوی پوهیږي چې دا موټر د حکومتي چارواکو دي. د کابل د امنیت قومندان په وینا دښمن له داسې ضعیفې نقطې نه په استفادې د چهارشنبې د ورځې حمله کړې ده. بلخوا د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې جرګې ځینې غړي له بې اسنادو موټرو استفاده کوي. د نوموړي په وینا دغه موټر د کورنیو چارو وزارت په توافق د ملي شورا په اجازه لیک ګرځي. ښاغلی عرفان له امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه له پولیسو غواړي چې بې اسناده او مشکوک موټر باید د تلاشۍ لپاره ودرول سي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د شوي برید د هر اړخیزو تحقیقاتو ژمنه وکړه. په دې حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه اته برید کوونکي ووژل شول او څو تنه پولیس ټپیان شول. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل ښار کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې هغه تدابیر چې نیولې دي عملي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم د افغانستان پخوانی لوی رئیس شیر محمد کریمی دی. له نوموړي سره په کابل کې رحمت الله افغان مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د امنیتي اصولو د پیاوړتیا په ارتباط ښاغلی کریمی وویل
هغه مهم ټکی دا دی چې هم پولیس په حوزو په ولسوالیو کې په کوڅو کې په هغه کې که استخبارات دي که کشف دي او امنیتي ملي په دې اندازه باید فعالیت وکړي چې کور په کور کوڅه په کوڅه ښار په ښار دوی باید نفر ولري وګرځي. ډېره ستړې وظیفه ده ولې دوی باید دا ترسره کړي او ترسره یې چې نه کړي موافقت نشي ترلاسه کولی.
د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په ښار کې وسلوالو ځال کړي دي یعنې ځینې کسان یې ساتي او روزي نو د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي څه کول پکار دي؟
دا ټول امنیتي مسله ده. امنیت ملی مقابل خروالی بیر تدابیر نیولی شی نیولیم دی او پی پویگیم چه تا باید وکی ولی نام علی کی گی یو اندازه پوری داغه دا پویسترا غفلت تای کچیری من پو طول و صحو بنده کنترول ولرو یو او خلق دیتا جست کچه همکاری وکی او دا همکاری پا داشت صورت که کدای شی چې له خلکو سره تماس موجودی دی مولا امام له لارې دی وکیلو گزار له لارې دی منطقي د مشرانو له لارې په هر کوڅه وغه کې مونږ دولتي مشران لرو دا ټول کولای شي چې په دې کې ښه نقش بازی کړي. د هوټل خاوند د سرای خاوند دا ټول مسولیت لري چې هاته روزمره باید حوزې ته راپور ورکړي څوک راغلل څوک شته څوک مشکوک دی څوک ښه سړی څوک بد سړی دی. دا یو اوږده پروسه ده ولې بله لار نه لري غیر له دې نه چې کنترول وشي څوک چیرته اوسیږي څوک څه کار کوي او په همداره کم سره خلک تشویق کړي چې د دوی په ساحه په ګاونډ کې څوک دي چې هغه مشکوک فعالیتونه لري تر شک لاندې دي بیګانه خلک دي دستي د راپور ورکړي.
څه کول پکار دی چې په کابل ښار کې هم د وسلوالو ځالې له منځه ولاړې سي هم د کابل د چهارشنبې د ورځې ورته پیښې مخنیوي وسي څه کول پکار دی؟
فعال کشف فعال امنیت د هر ساحې د خلکو پیژندل د مشکوکو خلکو تعقیبول او که چیرې په کوم ځای کې راپور موجود وي راپور راغلی وي چې په دې ساحه کې داسې یو څوک موجود دی یا مشکوک دي فوري د هغې نیول تلاشي کول تحقیق کول.
شیر محمد کریمی و له یوې خبرتیا وروسته غزنی ته مخه کوو او هلته مو له یوه پرله ته خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی ولایت د مرکز او ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو له تیرو شاوخوا 40 ورځو راهیسې د اعتراض په شکل په دغه ولایت کې د انتخاباتو د کمیسون دروازې تړلې دي او د دې دفتر مخې ته پرلت وهلی. دوی دا غوښتنه لري چې په غزنی کې د انتخاباتي حوزې انتخابات په حوزوي شکل ترسره شي او ټاکنې د حوزوي شي. همداراز پر تذکرو د سټیکرونو د نه لګېدو غوښتنه لري. شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
مول د چا سره ظلم نکړو،
مول دولت مرکزی او حقوق خوده مخایو.
دا ژغونه په غزنی شهر کې د اعتراض کوونکو دي چې د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي. د دې شاوخوا څلوي شورا د کیږي د خپل حق د غشتلو په مخې په غزنی شهر کې د ټاکنو د کمیسون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته د اعتراض خیمه وهلې ده.
د څو پرې چې د موږ حق نه ورو کړ شوی چې هغه د موږ د نمایندګانو شتون په ولسی جرګه کې او په مشرانو جرګه کې دی، حق نه ورو کړ شوی، بیا دولت موږ ته مشروعیت نه لري.
وای په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزوي سي د ټاکنو د کمیسون په مامورینو کې د ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي او په نام نول سوالی کیږي د ټاکنو لپاره زمينه برابر سي. د دغه اعتراض کوونکو که څه هم شاوخوا 40 ورځې تیریږي خو لا یې هم چا دا د فریاد نه دی اوریدلی. دی وای مرکزی اداره ورسره د مور او میری چلند کوي. دوی له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې حق دې د تیر په تیر تر پښو نه لاندې کوي او خپل حق دې ورکړي.
چې دې خلکو ته مثبت جواب وي او د غزنی حوزوي انتخابات اعلان کړي.
خو په خواسته های برحق مردم ولایت غزنی از 14 ولسوالی و مرکز و 3 ولسوالی دیگه جواب مثبت دي.
دولت مرکزی و حقوق خود میخواییم.
تر اعتراض کون کور او روز طبیعت دا غلطه احتمالی نومندان لاستر زنه ناستی. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د اعتراض کوونکو غوښتنې دې ومني. دوی وایي غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسي جرګې لپاره ځان نومند کړي او نوم ثبت کړي خو پر وړاندې د ټاکنو کمیسون دروازه تړلې. د غزنی د ولایتي ادارې مسولین بیا وایي د اعتراض کوونکو دغه غوښتنې تر مرکزي ادارې رسولي او ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه اعتراض کوونکو ته منفي او یا هم مثبت ځواب ورکړي. د غزنی والی عبدالکریم متین ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دوی لومړی غوښتنه چې غوښتل د ټاکنې حوزوي سي، دا غوښتنې موږ رسمن د سیمه ارګانونو له لارې و اړوندو ادارو ته ولېږ. د تقریبا دوه ورځې مخکې د ټاکنو کمیسیون دوه محترم کمیشنر صاحبان نو تشریف راوړی وو، له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړې، د دوی غوښتنې واورېدلې، ویې لیکلې او وعده یې ورسره وکړه چې تر درو ورځو پورې به دوی دا غوښتنې د ولسمشري ماڼۍ سره شریکې کړي. انشاءالله رحمان تر درو ورځو وروسته به دوی یو ځواب واخلي.
غزنی چې په ولسی جرګه کې د ولس وکیلانو برخه لري اعتراض کوونکي وایي تیر ځل دغه ټول وکیلان له یو قوم څخه و نو ځکه د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي.
په غزنی کې اعتراض کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفتر دروازې تړلې. په کونړ کې بیا د همدې دفتر دروازې پرانیستې او مسؤلان وایي د نوم لیکنې پروسه ښه روانه ده. تر اوسه کومې امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي او تر دې دمه تر 80,000 زیاتو کسانو په خپلو تذکرو سټیکرې لګولي دي. په دې اړه نور تفصیل له روح الله انوري څخه.
په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون د مپوهونې مسؤول سعادت الله میرزا د پنځشنبه په مازیګر ازادي راډیو ته وویل په ټول ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د پاره د نوملیکنې او په تذکیرو د سټیکرو لګولو پروسه په ښه ډول روانه ده چې تر دې دمه له 80,000 زیاتو کسانو نمونه لیکلي دي.
ټوټل تقریبا زمونږ 80,000 او 800 پورې تقریبا نن ورځ پورې
په دې کې چپې درې ولسوالۍ نشته. هغه یو ورځ دونه غیر په مخابره باندې خپل موبایل کار نه کوي. د ښځو ونډه تقریبا 30% ده پکې.
سعادت الله میرزا وایي په یاد پروسه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولس هم ورسره کلک ولاړ دی او د همدې همکارۍ برکت ته چې تر اوسه کوم ګواښ سره نه دی مخ شوی.
په کلر ولایت کې څه خبره شوه چې هغه زمونږ د کارمندانو یا زمونږ د نوم لیکنې پروسې د بندېدو باید شوي. پروسه ښه عادي روانه ده په ولایت کې. په دې پروسه کې ولس او دولتي ارګانونه، امنیتي ارګانونه دا ټول زموږ سره پوره همکار دي، موږ ښه پوره راضي یو.
د کونړ قومي مشران وایي دوی د تذکیرو اخیستلو او ټاکنو کې د ګډون په ګټو خلک پوهوي، نو ځکه د نوم لیکنې او تذکیرو اخیستلو کار چټک شوی دی.
زمانو ملک خان بادشاہ په جماعتونو په ډبو قومي مشرانو کور په کور آگاهي کوي او خلک دې ته هڅوي چې راشي چا تذکیرې اخیستې نه وي. تذکیرې وخت اوس د سټیکرو پروسه روانه ده چې هغه تذکیرې چې چا اخیستې دي هغه وګړي راشي ټیکرې کړي. نو انشاءالله موږ دولت له ډاډ ورکوو چې زموږ ولسونه همداسې لګېري په تدریجي ډول کار مخې ته ځي، ورځ د ورځ کېږي.
زما نوم میادات حقمن دی. زما د ټولو نه دا غوښتنه ده چې په خپله یو رای باندې داسې قاطع فیصله وکړي چې په دې ځای رئیس جمهور هم راولم، په دې ځای وکیل هم راولم او په دې ځای رئیس هم راولم، البته د انصاف والا.
خلک وایي که چیرته په ټول هیواد کې د تذکرو د ویشو د ټول ټاکنو کمیسون مامورینو سره ولس او امنیتي ځواکونه همکاري وکړي، نو په ډیر ښه شکل او د امنیت په فضا کې به دواړه پروسې ترسره شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران او د اروپایي ټولنې شارش دافیرانو غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت د ایران له اټومي موافقې د متحد ایالاتو تر وتلو وروسته د دې موافقې ملاتړ وکړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکي نصرالله ستانکزي سره څېړلې ده. وړاندې په خپرونه کې دا مرکه اورېدلی شي، خو اوس به نړیواله موضوع راواخلو. د شمالي کوریا مشر ویلي چې هیواد یې په څو پړاوونو کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د پاکولو پر ژمنه ولاړ دی. کیم جونګ اون په دې اړه په پک پیونګیان کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې څرګندونې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په نیویارک کې د ولسمشر ډانالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د را روانې سرمشیزي او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمې د پاکولو په اړه د پیونګیان له یو جګپوري استازي سره خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل احمد تکل درکوي.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جمعې په ورځ وویل چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پکولو په برخه کې د ده ژمنه نه ده بدله شوې او د پیونګیانګ پریکړه ثابته او نه بدلیدونکې ده. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس KCNA نن راپور ورکړ چې ښاغلي کیم پرون په پیونګیانګ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې وویل دی هیله مند دی چې د شمالي کوریا او امریکا لانجه او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پکولو مسله به په تدریجي ډول حل شي او په دې برخه کې پرمختګ به د اغیزمن او رغند ډیالوګ له لارې ترلاسه شي. د راپور له مخې کیم او لاوروف همداراز د روسیې او شمالي کوریا د دوه اړخیزو اړیکو په اړه هم خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې سږ کال به د روسیې او شمالي کوریا سرمشریزه هم جوړیږي. لاوروف وروسته له هغه پیونګیانګ ته ولاړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د شمالي کوریا له جګپوړي چارواکي کیم یونګ چال سره د جون په 12مه په سنگاپور کې د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزې په اړه خبرې وکړې. پومپیو له دې کتنې وروسته خبريالانو ته وویل چې که څه هم په خبرو کې پرمختګ شوی، خو اصلي ستونزې پر ځای پاتې دي.
The proposed summit offers a historic opening for President Trump and Chairman Kim to
plan شوی سرمشریزه ولسمشر ډونالد ټرمپ او کیم جونګ اون ته یو تاریخي فرصت برابروي چې متحد ایالات او شمالي کوریا په ضرورتیا سره د سولې، سوکالۍ او امنیت پر لور ولاړ شي. زموږ دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو په هغه ټاکون کې پړاو کې دي چې د دې فرصت له لاسه تلو ته اجازه نشي
ورکولای.
څارونکي وایي اصلي ستونزه دا ده چې پیونګیانګ او واشنگټن د اټومي وسلو د لمنځوړو د ماهیت په اړه متفاوت نظریات لري. د څارونکو په باور دواړه لوري د کار ته لیوالتیا لري، خو د دوی د توقعاتو او عمل ترمنځ لوی واټن پروت دی. واشنگټن له شمالي کوریا غواړي چې سمدستي خپلې ټولې اټومي وسلې په یوه شفافه طریقه لمنځه یوسي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لغوه شي. خو څارونکي وایي د شمالي کوریا مشر تر څو چې دا ډاډ ترلاسه نه کړي چې امریکا به حکومت نه پرځوي، ښایي د خپلو ټولو اټومي وسلو سپارلو ته زړه نه کړي.
د جون په لومړۍ نیټه یعنی نن په چچنیا کې یوه ښځه د هغې د پیژند پاڼې له مخې 109 کلنه شوه. کدا نیټه سم وي دا به په نړۍ کې تر ټولو مشوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند دا اوږد سفرې له سختیو او کړاوونو ډک دی. سالم محمد صالح ته به غوږ سو له نورو جزئیاتو سره.
ایا دغه ښځه د نړۍ له تر ټولو زړو انسانانو څخه ده؟ کوکو استانبول وه، د روسیې په چچنیا جمهوریت کې له خپل مسیح سره یو ځای ژوند کوي. هغه وایي د جون میاشتې اول نیټه یې له کلیزې سره برابره ده او د استانبول وه د پیژند پاڼې له مخې هغه په 1989 میلادي کال کې زیږېدلې ده. که دا نیټه دقیقه وي نو دغه ښځه 109 کلنه ده چې تر ټولو زوړ انسان ګڼل کیږي. په هر صورت د هغې د اوږد عمر په اندازه ورباندې زیاتې خوارې هم تیرې سوي دي.
له ډېر کوچنوالي فزیکي کارونو ته مجبوره شوم. تر غرمې مخکې به مې په باغ کې ځمکه اړوله او دا مې ورځنی کار و. مجبوره وم پنبه یا پخته، جوار او غنم وکړم. په خپل ژوند کې د هر کار کولو ته مجبوره شوی یم.
دا وای د روسیې د وروستي تزار دویم نیکولاس تر استیفا 15 کاله مخکې زیږېدلې ده. هغې د بولشویک یا د روسیې د انقلاب په دوران کې هم ژوند کړی دی. دوی نړیوالې جګړې هم لیدلې. د پخواني شوروي اتحاد د ړنګېدو شاهده هم وه او اوس یې د ولادیمیر پوتین ظهور هم لیدلی دی. د روسیې رهبر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال کې د چچنیا او انګوشتیا وګړي تبعید کړل. منځنی آسیا ته د سفر او هلته د تبعید پر مهال د دغو وګړو څه باندې 3000 کسان مړه سول. د استانبول وه د کورنۍ څو غړي هم په مړو کې شامل دي.
هیچا ته اجازه نه ورکول کېدله چې خپل مړي خاورو ته وسپاري. سپیانو ځینې مړي وخوړل. زما د خسر مړي هم له واسطې لاندې واچول شو. هلته په قزاقستان کې زما دوه زامن هم مړه شول. یوازې مې لور ژوندی پاتې شوه.
دغه زړه ښځه وتوانېدله چې خپل شپږ ماشومان وژغوري. میړه یې 10 کاله مخکې مړ سو. د دې د کورنۍ د غړو په خبره د استانبول وه خاوند د مړینې په وخت کې 120 کلن و.
له ورونو او خویندو پرته ژوند ډېر سخت دی. له ګاونډیانو پرته مې نور کسان لیدو ته نه راځي. په دې ژوند کې نور هیڅ شی ماته خوشحالي نه رابخي.
تر استانبول و مخکې د نړۍ په سطحه تر ټولو زوړ کس د ژین لویس کالم په نوم یوه فرانسوي ښځه وه چې په 1999 میلادي کال کې د مړینې پر مهال 122 کلنه وه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. چې زه فرح خوشحال ترن میږم چې د دې روزي په برکت سره دی الله پاک زموږ تاسو وطن کې یو امن راولي او الله پاک دې وکړي چې خدای پاک یو کې داسې د ټول ورڅخه ځم په دغه بختور روزه کې او په دې کې او دغه اختر ترایتي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالبانو د چارواکو چې دا روژه ده په دا روژه کې وربند کې او بېګنا خلکو ته د مرجوب نه ناړي. وسلام با احترام. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ستاسو په شخ نور پیغامونه هم لرو. دا ازادي واوریدونکو په پروګرام کې ګڼ پیغامونه درته خبرو. خو اوس په سمسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فواد لالوګره پر سوال سمس کې لیکي دا خبره سم ده چې لوړ پوری چارواکي په کابل کې له وسلوالو سره مرسته کوي کنه په کابل کې عام خلک چاقو هم نشي ګرځولی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په کابل کې چې کومې چاودنې کیږي په دې کې د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمېر لوړ پوری چارواکي لاس لري او دوی انتحاریان شار تراولي او په خپلو کورونو کې ساتي. رحمت الله د ورزګان له دهراوت څخه بیا بلې مسلې ته اشاره کړې ده. د لیکي نږدې کالو شو چې په دهراوت کې افغان بي سیم او روشن شبکې کار نه کوي. نو د مخابرات وزارت باید د خلکو د سهولت لپاره سلام مخابراتي شبکه په دهراوت کې فعال کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د مازیګر له 15 بجو وروسته په لوګر کې د افغان بیسی مخابراتي شرکت آنتن کار نه کوي، خلک له ستونزو سره مخامخ دي، باید حل لاره ورته پیدا شي. فضل میروخیل له کندهار پراستولې سمسکلي کې د کندهار د شار له امنیت څخه خلق خوش ندی او د په وینا د شار او د ولسوالیو امنیت خراب شوی دی. عبدالجلیل بیا له کندهار لیکلی دی چې د کندهار د شار او ولسوالیو امنیت تر پخوا بهتره دی. اسدی رادیو په منځني سپد دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په یو شمیر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. وایس احمد برمک نن ازادي راډیو ته ویل احتمال لري چې هغه برید کوونکي چې د چهارشنبه پورسه د کورنیو چارو په وزارت هم برید وکړ له دغو کورونو څخه وتلی وي. د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالانو وي دا ولسوالۍ لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ ده. خو د تخار امنیتي مقامات وایي د ولسوالۍ د امن کولو او د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلولو د فعالیت د ختمولو لپاره هڅې روانې دي. دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال وژل شوي دي. د دولت ضد وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د شمالي کوریا مشر ویلي دي چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پړه پر خپله ژمنه کلک ولاړ دی. کیم جونګ اون دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په کتنه کې کړې ده. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال سره په سوریه کې د ایران د نفوس او پوځي حضور په اړه خبرې وکړې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران او د اروپایي ټولنې شارژ دافیرانو غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت د ایران له اټومي موافقې د متحد ایالاتونو تر وتلو وروسته د دې موافقې ملاتړ وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي چې دوی دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په پرونی کتنه کې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی ربانی د اروپایي هیوادونو استازیو ته ویلي چې دی هیله مند دی د تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د واشنگتن وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغیز ونه کړي. د دې موافقې د ملاتړ یا مخالفت په صورت کې افغانستان کوم زیانونه یا ګټې لیدلی شي؟ په دې اړه احمد تکل د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې افغانستان د اروپایي ټولنې د غوښتنې په وړاندې کوم دریځ خپلولی شي.
افغانستان په دې قضایاوو کې نه باید ګوتې ووهي. د افغانستان په ګټه دا ده چې هغه شیان باید تعقیب کړي چې د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د ډیپلوماسۍ د تاریخ سره تړاو لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون مخې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ښه ګاونډیتوب اصل رعایت کړي. په داسې مسایلو کې چې هغه خپله اروپا او امریکا په تقابل کې دي، په داسې مسایلو کې چې متنازع فکري مسایل دي او بیا د موږ د یو ګاونډي هیواد منافع پکې نغښتي دي، په دې کې نه باید د افغانستان دولت مداخله.
مګر کله چې هغه اروپایي هیوادونه چې له افغانستان سره زیاتې مالی مرستې کوي هغه غوښتنه کوي، بیا نو د افغانستان حکومت څه ویلې شي د دوی په وړاندې؟
زه فکر کوم چې افغانستان په هر صورت کې دا هیوادونه مرسته هم کوي، د موږ دوست هیوادونه د موږ په منافعو باندې، د موضوع په حساسیت باندې او د افغانستان دولت په اقتدار او قدرت کې د دې ګاونډیو په ارتباط په دقیق ډول هغوی زموږ نه مسئلې شاید ښې ولري. بلان اول داس ډول تقاضا ویلې د توجیه وړ نه دي که احیانا داس تقاضا وشي د افغانستان دولت مکلف ده چې د افغانستان د خلکو ګټې په پام کې ولري او همدارنګه خپل اساسي قانون ته باید متعهد پاتې.
بله ستانکزای صاحب، ظاهرا د هغې اعلامیې له مخې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې ده، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني اروپایي شارژ دافیرانو ته همدا خبره کړې، ورته ویلي دي چې د افغانستان موقعیت ته په پام سره دی هیله مند دی چې افغانستان له دې اختلافونو څخه زیانمن نه شي. یعنې تقریبا هماغه ستاسو خبره، هغه زیان چې افغانستان په دې اختلافونو کې احتمالا لیدای شي څه دي، کوم زیانونه دي؟
تاسو ته چې د ایران اسلامی جمهوریت په افغانستان کې د نفوذ ډیر ټکی لري، دومره د نفوذ عناصر لري چې موږ په دولت متاسفانه کای په ټول ستو کې وجود لري. موږ یو زیات شمېر مهاجرین لرو، موږ سرحدات نه کنټرولېږي، موږ د ایران په اسلامي جمهوریت کې محبوسین لرو، ډېر فرهنګي وجوهات لرو. دا اوس ویل کېږي چې د ایران ایراني مقامات د افغانستان د دولت له مسلحو مخالفینو سره مرسته کوي. کیدای شي چې دا وضعیت د موږ په ګټه هم نه وي، د اروپایي هیوادو په ګټه هم نه وي، د ناټو د غړو هیوادو په ګټه هم نه وي چې موږ یو اړخیز یو هیواد په څنګ کې ودرېږو او خپل نور ګاونډیان او منطقوي شریکان وځورو.
د بهرنیو چارو له وزیر سره د جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې شارژ دافرانو لیدلې دي او تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې له ولسمشر اشرف غنی سره به هم پر همدې موضوع د اوس چې تاسو خبرې پې کوئ په دې اړه به خبرې ورسره کړي. دا مسله ستاسو په نظر د څه ښکارندوی کوي چې هغو راځي د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه خبرې کوي او ولسمشر نه څه نه غواړي؟
په پروتوکولي لحاظ طبیعتا شارژ دافران یا د سفیر نه ټیټ مقامات طبیعتا باید د دوی د کار ساحه د بهرنیو چارو وزارت ته لغو سره باید. دوه مسله دا ده چې ښایي اروپایي اتحادیې هیوادونه دا فکر وکړي چې د افغانستان په بهرنیو چارو په وزارت یا د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر باندې خپل تاثیرات ولري، ښایي له دې آدرس نه غږېدلي. اما په هر صورت زه فکر کوم چې دا د افغانستان د دولت په لوړه سطحه د تصمیم نیولو
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکسي د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یو واز هم تاسو ته لرو، خو مخکې تر هغه تر دې چې دغه پروګرام خپور کړو د ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. دوستانو، استاسو د راغلو پیغامونو په لړ کې چې تیرونه مرستولې و، زموږ یو شمیر دوستانو ویلې چې د ورستۍ ورشتونو او سیلابونو لقبلې کورونه ویجاړ سوي دي او دوی نورو سیمو ته کډه سوي. ځینې د وچکالۍ او یو شمیر بیا د جګړو او نامنیو څخه له خپلو سیمو وتلې او په نورو امنو سیمو کې پناه اخیستې ده، خو د دوی په وینا په ډیر ناوړه حالت کې ژوند کوي او مرستو ته اړتیا لري. موږ به د بیلګې په ډول د دغو بې ځای سویو کسانو څو پیغامونه واورو او بیا به د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی څرګندونې هم واورو چې د حکومت د مرستو د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. نور پیغامونه هم لرو چې وروسته به خبره کوو. لومړی به د بادغیس ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم. اول راځو ټول کوم ته سلامونه وړاندې کوو. بعد السلام، زه د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ سره زحمت تر کوم. زموږ ځکه خراب کې دغه بارانو مالونه راڅخه در بدر کړ. موږ وږي صاحب، موږ د دغه څخه د حکومت څخه کومه غواړو چې نو سره د کومه کوشش صاحب د هرې لارې سره چې نو په کومه وشي. والسلام.
ما دا پیغام وګړو مخامو تور سوي چې د مغاول سوځي دغه منطقه چې د بوکانو دغه پنیرا کې د سیلون راغلي دي، مالونه ډېر انسانان وړي دي، ځکه موږ غري د بینه وو ته دي زموږ سره د کومکونه وشي، موږ حیوانان انسانان په خطر کې د مرګ سره مخ. السلام. السلام
امیر روزی 15 تا 20 تا تفلکای ماموریز میشه، ایسالو استفراغ میشه، نه کلینیکی داریم، نه داکتری داریم، نه پولی داریم که ببریم به دکتر.
بچه های همه مریض شده، پول نداره، نون نداره، سرپنا نداره، گوشنه، توشنه، او به سر ما گم شده، او نه، اینا بیامده که اینجا سر ما پنا شد.
از اولایتی بر اولوسوالیم داری دین روز 2 ساعت و 20 دقیقه سر ما ورندگی را دنبال بامی سر 180 خانه اولوسوالی داری، قریه هم را، قریه بختگان هم را که پایین، فکر نیه گاو مونده، نیه گوسفند مونده، نیه گوز مونده، نیه مولی مواشی مونده، احولی مونده، نیه درخت مونده، نیه گندم و گاو مونده. خدا شاهد است که یک تا دستور خونه فعلا مایده با شما نگرفته کوبر آمده ایم اونم بیخ کور هستیم دیگر لو اول خدا تو دا یک رو پول میتیم که فهمی دولت کو بره تو نمی دپ مور ایوی خدا بره چون که مردم را دیدی که تو یک آیات رو ای کنه دولت مردم ها بیخ کوبر آمده ما تو کنیم.
سلام علیکم غورماشت ولسوالی د بادغیس ولایت د سرزګی د نارته موسسه چې تر اسوې اربابانو ګر خرڅ کړه سبا نوی خورل ګر درښمانانو غړي څوار غریب سیل خلک لا نکړه ګر درغاغ دی چاته نشي ریسی نورانی مې دې چاته شي نه مې ګر د دې اربابانو خرڅبی سبا نوی غړي
در بدر یک رو ورو دای در بدر یک څو خیر مسوله غنم خو څو دیواله خو خونه وګر د سیل ګړې دی دای در بدر یوره سب جمو د بلغشتنه واوري.
زه د بادغیس ولایت غورمان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. دغه ټوله شی چې دغه ماسیسې چې راځي دغه خواره غریبو ته شی د خدای شی دغه نور خېټوران یې نه ورکوي ګرد خپل نسو ته اچوي خواره غریب ته هېڅ شی نه ماسر کېږي. د اشرف غني څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای شی دي دغه خېټوران ته نه ورکوي خواره غریب ګرد سره پایمال دی شی نه ورکول کېږي.
السلام علیکم د پکتیا څنګه ولسوالۍ نه سیدي ولسوالۍ زیاتره سیمکې د ځای شوي دي نیم خوښ تللی دي او نیم د پکتیا نورو سیمو ته تللی دي. دوی ته ډېر سخت تاوانونه رسېدلي دي. دولت تر ریدمه او کومه خاصه پاملرنه ورته نه دی کړې. دولت نه غوښتنه لرو چې د کورنۍ سره دې بیړنې مرستې وکړي.
زه اریوب سرحدي د کابل څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم چې مونږ څلور څلور نیمې میاشتې مخکې د پکتیا ولایت څخه د جنګو د امنیت له خوا سره شپاړس اوولس کوره کابل ته مهاجرت کړی ده چې دلته خپل نه کورونه لرو څوک په کرو پرته یو څوک په کنډوالو کې څوک په خیمو کې بیا په دلته د مهاجرینو ریاست چې په بیسنګي کې د پلس رسنګ کې خیره موسسی مهاجرین ریاست هدا کې پرمی چې د ولایتي مهاجرینو سره کومکونه کوي په دا کې مو پرمی ویل کړې او تقریبا میاشتې پراشوه په دغه مدا کې کتن د پکتیا خلکو سره هېڅ کومک ونه شو. نور ټولو ولایتو خلک درګرده کومکونه ورسره کوي نغدا پیسې او نوره او مو پرمی یی کې توسي د خپل تلیفونو ته غوږ ونیسو چې موږ زنګ ته وایو.
دوستانو استاسو شکایتونه او ستونزې مو د دې خبرې کړي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره د همدې بې ځایه سیو پر ستونزو او د حکومت پر مرستو خبرې کړي دي چې په کډه به وورو. البته له شغلی بلخی سره زما همکار محمد مقیم نایب مرکه کړي ده. نوموړی په لمړي سر کې د بې ځایه سیو د شمیر پر ډیروالي او عواملو یې ژخیږي.
متاسفانه د چند وخت اخیر رقم بې ځایه شده ها بسیار بالا رفته. یک عامل بې ځایه شدگی که مسائل طبیعی است. خوشحالی این سال سبب شده که مردم های زیاد بې ځایه شدن، مخصوصا از غور و بادغیس در هرات بې ځایه شدن و مسائل ناامنی هم در ولایت فاریاب و بعضی ولایت های دیگه از سبب بې ځایه شدگی بیشتر شده. دولت افغانستان تدابیر داره برای کمک رسانی به بی جای شده ها. در ابتدا از طریق اداره عالی مبارزه با حوادث و حالات اضطرار کمک های صورت میگیره و بعد هم سروی میشه از طریق مؤسسات بین المللی کمک صورت میگیره. ولی متاسفانه وقتی عدد افزایش پیدا میکنه رسیدگی لازم صورت نمیگیره و یک خلا در اینجا وجود داره که بعضی جایا هست که مؤسسات بین المللی یا مؤسسات غیر دولتی نمیرند اونجا و دولت افغانستان هم بودجه لازم را در این رابطه تخصیص نداده. ما البته خب یک بلان را تهیه کردیم برای کمک رسانی در رابطه با این مسائل با وزارت مالیه شریک ساختیم که فعلا مورد بحث و گفتگو هست بین ما و وزارت مالیه و ما امیدوار هستیم که مثبت پیش بره و بتونیم از طریق کار بیشتر انجام بدیم.
وزیر صاحب سوال ده ایجه است که شما تا چی حد امکانات کمک به افراد دارین؟ یعنی برنامه های شما چی است؟ چی قدر کمک بر از اینا کرده میتونین؟ همین فعلا
البته خوب وزارت امور مهاجرین یک اداره هماهنگ کننده است. علی رغم که در پالیسی ملی بې ځایه شده ها تاکید شده که باید بودجه را در اختیار وزارت امور مهاجرین قرار بدن، ولی متاسفانه وزارت مهاجرت تا کنون به این رابطه بیشتر تاکیدی است که مؤسسات بین المللی کمک ها را باید انجام بده. به همین اساس یک مقدار خاصی های این رابطه به وجود آمده. یک مشکل هم وجود داره متاسفانه، وقتی که یک حادثه پیش میاد تعداد به جای میشه، مثلا 100 فامیل 100 فامیل 1000 فامیل و یک تعداد مردمایی هم که بالاخره خب از امو ولایت قبلا کوش کرده بوده یا مردمای حتی مناطق مردم محل هم میاد درخواست میدن که ما هم به جای شدیم. بنابراین ایجاب میکنه که یک سروی با صورت بگره مستقیم با تشخیص داده شد. این پروسیجر یک کمک طولانی هست. ما دیروز یک جلسه داشتیم با مؤسسات بین المللی که پروسیجر سروی را کوتاه بسازیم و کمک رسانی عاجلتر صورت بگیره و تدابیر در این رابطه در حال اتخاذ شدن است. چون حالا که به جای شده ها افزایش پیدا کرده، کوشش بکنیم ما هم بالاخره پا به پای حوادث که به جای شدگی را افزایش دادن ما هم پروگرامای خود را انکشاف.
وزیر صاحب، یکی خوب گزارش هاست که میرسه و گزارش های زد و نقیز هستن، احصایه های مختلف است و چیز واقعیت و چیزی هم تقریبا پروپاگاند و تبلیغات وجود داره. میخواییم از زبان شما بشنویم که امی معضله بیجا شده ها در شرایط کنونی چی از خشکسالی، چی از امنیتی و چی از آفات طبیعی چقدر جدی است؟
مالوایی به نظر ما جدی هست. ما امسال نیتای امی 5 ماهی که سال مالی را سپری کردیم بیشتر از 2 لک نفر به جای شده داشت و این یک رقم بسیار بالاست نسبت به عدد پارسال، هم افزایش چشمگیر را نشان میده و ضرورت به رسیدگی های فوق‌العاده دارد.
سازمان ملل متحد هم گفته که تقریبا 2 میلیون نفر دیج در افغانستان که بیجا شدن به مشکلات مواد غذایی و این ضرورت به کمک دارن و برای نیازمندی از اینا 115 میلیون دلار پیشنهاد داده از کشورهایی که کمک میخواید. نیازمندی شما تا چه حد است؟
115 میلیون دلار کمک خوبی هست که صورت بگیره، منتها خوب در کنار این کمک‌ها چه بودجه موجود فعلا هم هست، اونا به علاوه بودجه موجود که فعلا مؤسسات در اختیار خودشان دارند تقاضای 115 میلیون دلار دیگر کردند و دولت افغانستان هم در قسمت جوش میکنه که سهم خودش داشته باشه. ما 1.5 میلیارد افغانی بودجه حالات اضطرار را داریم که البته مربوط به اداره مبارزه با حوادث و حالات اضطرار میشه و رساس تصمیم های کمیته عالی مبارزه با حوادث که در اصل رئیس اجرایی هست. این بودجه در جایی که نیاز احساس میشه تخصیص داده میشه. خوب البته او 2 میلیون عددی را که اونا گفتن، این ما خوب است که یادآوری بکنم که به شمول بیجای شده های سال گذشته و سال جدید کسایی که پیش بینی میشه که بعد از این بیجای شدن، چون خوشحالی هست و تازه اثرات خودش داره تبروز میده در ارتباط با مسئله بیجای شدگی و هم یک تعداد عودت کننده هایی را که ما داریم، مجموعا اینا این را پیش بینی حدود 2 میلیون آسیب پذیر دارن که ضرورت به کمک های بشری دارن.
وزیر صاحب، یک معضله بیجا شده های داخلی نیست، شما به کسایی که عودت میکنن، مهاجرینی که بر میگردن، به این هم به مشکلات دچار هستین. گفته میشه که تعداد از مهاجرین دمی تقریبا یک ماه گذشته از پاکستان و ایران بسیار تعداد زیاد پس دوباره به کشور برگشتن، در این مورد اگه توضیحات داشته باشین؟
از ایران و پاکستان برگشت میکنن، رقم عودت از پاکستان پایین است نسبت به پارسال. ما از ایران رقم عودت کننده ها افزایش یافته، هم فاقدین مدرک و هم کسایی که دارای مدرک هست نسبت به سال گذشته 2 برابر افزایش نشان میده.
وزیر صاحب، فقط یک سوال آخری است که اگه به شما کدام احصایه و ارقام داشته باشین، همی بیجا شده ها به چی تعداد هستن، کدام ولایت ها بیشتر نیاز به کمک دارن در ارتباط به می بیجا شده ها؟
خب بیجا شده ها برتان گفتم که بیجا شده امسال بیشتر از 2 لک نفر است و حدود 1.2 میلیون هم ما گذشته داشتیم که بیجا شده های دوامدار هستن. امید 1.4 میلیون ما فعلا به جای شده داریم. البته یک تعدادشان وقتی زمینه فراهم میشه پس برمیگردن به مناطق خودشان. یعنی ما بالاخره خورچگی در حدود 1.4 میلیون به جای شده فعلا داریم.
در افغانستان در کردوالا و بیرترستنی دون کوچار و وزیر سید حسین عالمی بلخی و هیلده چی طول مستحق و کسانو تا مرستی ورسیجه.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه را واخلم چې پر بیلابیلو ستونزو مو ازادي راډیو ته استولی دي.
د ما نوم ګل رحمان دی، د وردګو د ولایت اوسیدونکی هم، د ایران څخه خبرې کوم. د ما دغه نظر دی، شاید چې د ټولو افغانانو دغه نظر وي، راځئ چې دغه مبارکه میاشت کې دغه جنګ افغانستان کې نور ختم کړو او خاتمه ورکړو. زه د تاجکو، ازبکو، هزارګانو نه، پښتنو نه، نورستانیانو نه، پشایانو نه، د ټولو نه ما دغه غوښتنه ده چې ګوري ویښ شي. د تازه په شا کې داسې دښمنان هم داخلي ولاړ دي، هم خارجي ولاړ دي. ګوري په تذکرو باندې مثال شروع کړی، په فیسبوک کې، په رسنیو کې، دا یوه ډېره د شرم خبر ده. موږ ټول افغانان راځئ چې ټول شو صلح وکړو، افغانستان آباد کړو، خپله خاوره آباد کړو. دغه خارجي قوتونه چې غلي دونه، موږ باید ګټه پورته کړو. ګوري پوه شي، نن هم هغه خلک لکه پاکستان، مثلا ایران، څوک څوک دغه هم جنګي په جنګ اچولي وو، ګټې د خلک نیمونه نه پورته کوي. ګوري په لیاز د خدای دغه جنګ ته خاتمه ورکړه. نورم خدای مال شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. د هلمند ولایت تگریش ولسوالی څخه حاجی کاری ام. زموږ د گریش ولسوالی کې متعدان ډیر دی حکومت ځغ نور تکیز. ما د شاغلی اشرف غنی څخه د هله او ارزو ده چې دغه متعدان یو مخنیوي وکړي. بیخي ډیر دی داسې ډیر دی چې بیخي د کوچې په دکې دی. وسلام با احترام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت دازر وسالی نه پولیس خبرې کوم. د نوم د اخیستو نه بډډه وکم. درې میاشتو ماش په یو میاشت کې حواله کیږي. باید یا سرباز ماش په خپل وخت د اشیر هم کولی شي، ځکه چې د دازر وسالی غرنې وسالی د ټول لوګر چارواکو ته ویښته خبره معلومه ده. د حکومت هم وسالی ده چې باور په خپل ماش موږ پیسې اچو او هغه باندې ځان ته موږ خرچت اخلو، او په هغه باندې موږ خپل وطن او خپل ځان او خپل خپل حفاظت کوو. افغانستان بدلون راولی ہر پولیس ہر قماندان ماش نه پښتنه وکول چې دا څومره ورکول کېږي. آشای څنګه له حساب څنګه په دې خونه کېږي چې کار اهل کار ته وسپارل شي، باید غم وکول شي. په دې هغه روزه کې موږ له جګړې نه ماش اچو واغې موږ زړه ته ښه کړو. ولې د سمون سره کېږي؟ ولې وزیر صاحب نوم داسته وکړه؟ باید زړه زړه دا پیغام زموږ ناشر شي. نو وزیر صاحب داخله ته ورکول شي. وسلام مننه.
الو السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت د دولتابات ولسوالۍ شرالي سپیکر په توګه سلامونه ټول عزیزانو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ته وایم. زما دغه هیله او ارزو د سیک څخه چې په لحاظ د خدای مخفول کې مصر خوري په خپل کې مصر کتلی وي. نن چې پاکستان ورته وګوري چې څومره تجاوز یې وکړ، ګوره چې افغانستان د ختمېدو په څېر دا ګرد د انګلیسیانو او د پاکستان یوه موضوع ده. فلسطین ته وګوري تا چې د اسرائیل سره تکرم ته ورسول، نن هم ته هغه ځای فور چې نن هم خپل ځانونه ټول لوی کوچني خپل ځانونه سپار درته ولیدي. په مابینی چې تاسو سره خوري وطن د خلکو تر مابین در څخه ووي، په لحاظ خدای خپل د وطن دفاع وکړي، خپل د وطن دفاع ته ودرېږي، خپل د وطن دفاع ته ژوند پاتې شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. آزادی رادیو ټول اوریدونکو سلام. راځي کوز ما دا پیغام دی چې دا د کندهار د لوولې په سیمه کې یو پلا د سړکانې سره سمول ټول کوڅې سره ونړولې. اوس بیرته کار درې دل دې موږ ډېر په تکلیف ټول کوڅې خرابې ولاړې. موږ راځو دا د څاروال څخه دا غوښتل ده چې دا کارونه جزیر ته شروع کړي. موږ به څه په تکلیف په تاسو کې دا سړکان دی او باقي دا تیجه ته راځي چې اوس ولاړ دي. دا هم د کندهار د څاروال څخه دا غوښتل ده خدای په دې چې دا پیغام و نور خلکو ته ورسوي. خدای په امان.
السلام علیکم. دا پکتیا ولایت څنګه ول سوالین سمي ولا خلمی تم در خبرې کوم. وختونه می دا ول مشر اشرف غنی څخه دا چې پکتیا مرکز ګردی سره تر دندې پټان ول سوالې پورې غزیدل سرک دان د زیات ډیر تکندو کپر شو. دا سرک دی ترنزیل شي او پاکستان د په ام دې سرک باندې د ویزی سیستم هم پال شي.
او السلام علیکم.
زه پیغام پریدم چې دلته د هلمند د ګریشت ولسوالۍ سیمې تاسو ته زنګ ولی دی. دلته د ګریشت ولسوالۍ کې ډېرې سختۍ دي، سړی نشي تلای و بازار ته، بس یې ګیري د طالب په نوم یې ګیري. ملکي خلک دي، ژره څوک نشي پرېښوای، بس دوی وایي دا طالب دی یا قاچاقبر دی. نو زه د حکومت هیله لرم چې دا مشکل مو راته حل کړي. وسلام، با احترام.
زما دغه اواز دې تر لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې موږ د هلمند د ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه او د شوراو د کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کې. زموږ د شوراو په سیمه کې د دسکرو یو مرکز خلاص شوی دی، فقط تفقیه او احسایه نشته چې دسکرې ورکړي. وایي ولاړ شي د واشیر ولسوالۍ ته، د واشیر ولسوالۍ پورې لاره نه همه د موږ یوه ورځ خپل په یو نفر پسې چې باندې وارلو پر مین باندې موټر وخت تقریبا شپږ نفره شهیدان کړل. نو اوس به موږ د یوې دسکرې دپاره د واشیر ولسوالۍ ته دا ګرد ولس تباه او برباد کوو، او نو دوی دې تر واشیر پورې لارې امنیت کې موږ به بیا زه د واشیر ولسوالۍ ته به دسکرې کړو. که لاره امنیت نه وي، موږ د یې خوا راځو، هغه مو طالبان مخ ته ولاړ وي، ټاپه شوې دسکرې راڅخه ګرځي، بیا موږ به زیاته کوي. نو زموږ دا هیله ده د لوړپوړو چارواکو پورې زموږ دغه اواز ورسېږي چې زموږ به منطقې ته بې کاسه خو یې سایه نه سه سایه دی راواسي چې موږ خپل د سکری او کچيري د ملت غم ورسره یا او کده ملت غم نه ورسره. فقط دا یو بانه کی چې نن د سکری نه ورکی سبا پر زنجیر باندې راځي وای د سکری راواخو ټا پکړی دنه د ول د سکری نه لري. السلام علیکم.
مننه کوم دوستانو چې له دې خبرونه سره مو خپل شکایتونه او ستونزې او ګیلې شریک کړي. د نورو پیغامونو په تمه مهمیم ازادي رادیو تاسو ژغ تر چارواکو رسوي. البته دا یادونه پد وکم چې د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشن مرسته سره کوي، چې مننه ترې کوم. او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صلح د هر چا سره، د هر شخص سره، د حیوانات سره، د انسانانو سره، د ټول ملت. ځکه انسان خدای جل اعلی شانه په مځکه کې خلیفہ پیدا کړی. الله جل اعلی شانه فرمای و اذ قال للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ. نو پدې کې یو د صلح موضوع دا و چې الله جل اعلی شان هو انسان خلیفہ د دنیا د لپاره پیدا کړی. دا هر شی ورته تمه ده، د حیوان مرته تمه ده، مار مرته تمه ده، لړم مرته تمه ده. نو خلیفہ د لپاره لازم ده چې عدالت وي. هغه کده ناری نه وو د انسانانو د جنس په باره باندې وي. انسان باید په کور کې خپل ښه چلند ولري. الله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې الله کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی. هر سړی چې دی هغه د خپل کور راعی او چوپان دی. بیا چې تر د څخه وروسته سره بیا هغه په کور کې چې هغه خانمه ده، هغه بیبی ده، هغه د راعی او چوپان ده. حتی چې داسې زینه پر زینه یو د بله باید احترام سره ولري، او دا د خشونت ژوند کول او چې یا واک یوازې په ده، دا یو دکتاتوري نظام دی. ځکه دا په جهالت کې دا مثالونه موجود وه چې هغوی به ژوندي انسانان، حتی چې د ښځو په دغه باندې د زنانه په پیدایش باندې به هغه ډېر شرمېدله. دا به ویلی چې دا شنو یو سلوک په ماته پیغور راکړي. یو صحابي فرمایي وایي څه وخت چې ما یوه لور پیدا سوله، نو هغه د کور والا مې راسه پټه کړي وه، تر ډیره وخت یې راسه پټه کړي وه. څه وخت چې دا ښه نجلۍ غټه سولم، نو بیا زه خبر سولم. ده چې خبر سولم بیا مې دا ښځې ته وویل چې دا څنګه دی ول شي، دا نو زما اولاد، نو ما تا ته نه ښکاره کولی. نو په دغه نسبت باندې مې نو دا نه غوښتله چې دا نو
سم دا چې تیر سو بیا می دا لور ته ویل چې دا چې دا کور ورات می ویل چې زه به بوزم د پلار کړه د بدن د نک کور ته به بوزم د ماماګانو کری په بوزم خو دا می خطا ایستل په دی باندې بل اخره شکالی اور واغستل د رامي استل یو ځای می د غار وکش دا کی می ش دې ته می ویل چې تور ول ویل چې دا څومې دی دونه دی لکته هو تا چې د دې تر سر میرا لوړ کې دومې قدر چې دا چې ورواچول بیا می د خاورې په سر دیول شي دی هغه بغیر راته وهلې نو په دې وخت کې دا صحابي چې دا دغه کې په دغه وخت کې د خپل د جهالت ته د حالت څخه دی بیهوش کیږي خدای نو هر انسان ته لازم ده چې بشریت یو بشریت فرق نه سره خدا لازم ده چې وادر تعادل باید په مابین کې وساتل سي د نارینه او د ښځینه او د عام خلکو د ټولو مسلمانانو تر مابین ما علينا الا البلاغ المبين ستاسو توجه سره ډیر مننه ورحمت الله وبرکاته.